زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د خبرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د نن ورځې په پروګرام کې د لغمان ولایت په اړه بحثونه کیږي. د لغمان ولی به هم په دې پروګرام کې حاضر وي. په څو شیبو کې زما همکار عصمت سروان د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم. د خبرونو د نن ورځې خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو روانه ده. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قومندان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یو غږ له هیواد او زړورو سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راسي.
د کندهار امنی قماندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسی جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د تلی یا میزان په 26 نیټه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ځینې جګپوړي چارواکي هم حاضر وو، د یو افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. جنرال رازق د خپلې دندې پر مهال په کندهار کې د مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه درلوده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه خبر پاڼه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایع بللې ده. په کابل کې د شپږیزې د کرکټ لیګ پایلو روانه ده. د شپږیزې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې نن مس عینک ډله د بند امیر له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د الکوزي کولاش پګیزه پایلوبې ته ډېر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بند امیر خامارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په دریو منډو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. سیالۍ د تلې پر 15 نیټه پیل شوې او په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیموونکی په تور لست کې شامل او دغه هیواد ته د هغه د ننوتو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایه رئیس نن وویل سره له دې چې سټیفن بټلر قانوني ویزه درلوده بیا هم پرې نه ښودل شو، چې په لاهور کې د علامه اقبال د په نړیوال هوایي ډګر کې راښکته شي او بیرته د امریکا متحدو ایالاتو ته ستون شي. بټلر وویل د تویل شوی چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه رئیس جویل سایمن د سټیفن بټلر اخراج حیرانوونکی کار بللی او د هغو کسانو پر مخ یې یوه څپېړه بللې ده چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په سوچ کې دي. سایمن په یوه اعلامیه کې وویل په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورت ضبط کړی او دی مجبوره کړی چې قطر ته پرواز وکړي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. له بلې خوا پاکستان په دې تمه دی چې پوشي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي که نه. د مالی څار د کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله 15 ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوې ده. اداره نن پریکړه وکړي چې اسلام آباد د سرنې له لست نه وباسي او کې د شمالي کوریا او ایران سره یو ځای په تور لست کې شامل کړي. په نړۍ کې د پیسو د سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لست کې چې د سرنې لست دی شامل کړ، څو پر اسلام آباد فشار راوړي چې له تروریستي ډلو سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي. په نړۍ کې د مالی څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او دوه سیمه ییز سازمانونه غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي چې په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څارنې په خړ لست کې شامل وي. او ارمنستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له ډلې 144 د ارمنستان په پلوي رایې ورکړې. پرون ارمنستان او پولنډ هغه دوه هیوادونه وو چې په سری ډول د اړتیا وړ رایې واخیستې، څو د ختیځې اروپا په شورا کې 2 څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونه توانېد چې دې هدف ته ورسیږي. د ختیځې اروپا د سیمې